Так, رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
السلام علیکم. داد امریکا جغ واشنگتن استودیو ده. زه خلیل خانم. د افغانستان د ملي یووالي حکومت یو چارواکي ویلي چې سترې محکمې د ولسمشر اشرف غني د کار موده تر ولسمشریزو ټاکنو پورې غځولې ده. د حکومت دغه چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې راسي امریکا ژغ ته وویل چې سترې محکمې په دې اړه پرېکړه کړې ده. په همدې حال کې د ولسمشر غني د ویان مرستیال شاه حسین مترزوي د یکشنبې په ورځ رسنیو ته په لیږلي پیغام کې ویلي چې د ملي یووالي حکومت د 15 کلنې دورې د پوره کېدو لپاره لا شپږ میاشتې وخت پاتې دی. نوموړي ویلي چې افغانستان په 2009 او 2014 میلادي کلونو کې هم ورته قانوني ستونزې سره مخ و چې د اساسي قانون د تفسیر له مخې دغه موضوع هواره سوې ده. د سریلانکا په درې کلیساوو او هوټلونو کې د چاودنو له امله د وژل شوو کسانو شمیر له 200 څخه لوړ سوی دی او تر 1500 نه زیات نور کسان ټپیان سوي دي. د یکشنبې په ورځ په سریلانکا کې د مسیحي اختر یا ایسټر د مراسمو په ترڅ کې نه پرله پسې چاودنې وسوې. چارواکو ویل دي چې د تحقیقات وروسته و مشکوکه کسان نیولی دي. په سریلانکا کې د چاودنو وروسته ګرزبندیز لګول سوی او حکومت ویلی دي چې د جعلي خبرونو او ګنګوسو د مخنیوي لپاره یې په ټولنیزو رسنیو او د پیغامونو رسولو په نورو موبایلي اپلیکیشنونو هم بندیز لګول سوی دي او بند کړل سوي دي. دغه راز ښوونځي به هم بندې وي او خلکو ته ویل سوي دي چې په غیر ضروري ډول له کورونو د باندې نه وځي. دغه چاودنې د پلازمینې کولمبو په ګډون د هیواد په مختلفو برخو کې سوي دي. راپورونه وایي چې په پلازمینې کې د وژل سوو په ډله کې 12 بهرنیان هم شامل دي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د ایران د دورې د دوه ورځني سفر په ترڅ کې مشهد ته رسېدلی دي. د ایران خبری آژانس آرنا ویلي چې په مشهد کې صدر اعظم د امام موسی رضا مزار ته ورغلی او له هغه وروسته تهران ته روان سوی دي. عمران خان په داسې حال کې ایران ته په سفر تللی چې د دواړو هیوادونو اړیکې خرابې سوي دي او په دې وروستیو کې د بلوچستان په صوبه کې په یو برید کې د پاکستان د سمندري ځواکونو په ګډون 14 کسان وژل شول. د پاکستان د بارونو چارو وزیر تور لګولی چې برید کوونکي د ایران څخه پاکستان ته راننوتي وو. د خبر تفصیل په دې راپور کې اورو.
د ایران دولتي تلویزیون ویلي دي چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان نن تهران ته رسیدلی دی. پاکستان د ایران نه غوښتي دي چې د هغو وسلوالو په خلاف اقدام وکړي چې د بلوچستان په ولایت کې 14 پاکستانیان وژلي وو. عمران خان به په دې دوه ورځني سفر کې د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي، جمهور رئیس حسن روحاني او نورو چارواکو سره وګوري.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان د جمعې په ورځ په قبایلي سیمه کې یوې غونسي غونډې ته په وینا کې ویلي وو چې د پښتون ژغورنې غورزنګ یا پی ټی ایم غوښتنې سمې خو لاجه یې سمه نه ده. د پاکستان صدر اعظم ویلي چې پی ټی ایم د پوز پر ضد خلک تحریکوي چې دا ډول شعارونه ملک او قبایلي سیمو ته ګټه نه رسوي. د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین د عمران خان د دې خبرې په غبرګون کې وویل که د پښتنو په خاوره همدغسې زیاتۍ روانې وي د دوی لاجه به نوره هم تنده سي. هغه د امریکا ژغ ته داسې وویل
چې تر څو په دې خاوره باندې موږ مطمئنین نه یو، یعنې دا زیاتۍ روان وي، موږ دا ناسمه لهجه به زیاتې شي کمیږي بنا، زموږ به بېخي دا ناسمه لهجه وي چې دا ناانصافي وي. چې ناانصافي کوي زموږ د یو بېخي موږ د دغو لهجې د بدلولو اهم غند لرو. باید دوی ریاست ته ریاست مطالبه نه کوي د چا نه، چې داسې وکړه عوام مطالبه کوي.
سعودي عربستان چارواکو ویل دي چې د پلازمین ریاض په شمال کې د امنیتي ځواکونو په ودانۍ برید کوونکي څلور وسلوال وژل سوي دي او درې امنیتي ځواکونه زخمي سوي دي. د سعودي عربستان العربیه ټلویزیون پرون د یکشنبې په ورځ راپور ورکړی چې په ریاض کې د پولیسو په یو مرکز یو حمله شنډه کړل سوي ده. سمدستي تر اوسه هیڅ چا د دې برید مسؤلیت نه دی منلی او چارواکو هم د برید کوونکو د هویت په اړه معلومات نه دي شریک کړي. د اوکراین د ولسمشرۍ د انتخاباتو کې ولادیمیر زلنسکي چې یو 40 کلن دی او ټوکمار هم دی د رایو په لوی توپیر بریالی سوی دی. هغه خپل سیال پخوانی ولسمشر پوټرو پوروشینکو ته ماته ورکړې ده. ښاغلی زلنسکي 3% رای ترلاسه کړې دي. د اوکراین د ولسمشرۍ د انتخاباتو په لومړۍ پړاو کې هم زلنسکي نورو کاندیدانو نه مخکې وو. ولادیمیر زلنسکي چې هیڅ ډول سیاسي سابقه نه لري او د ټي وي په یوې پروګرام کې یې د ولسمشر کردار لوبولی دی، په سرویګانو کې هم د ولسمشر پوروشینکو نه مخکې وو. زلنسکي په لومړۍ پړاو کې 10% رای اخیستې وې او اوسنی ولسمشر پوروشینکو 15% رای اخیستې وې. د اوکراین د قانون پر اساس که یو کاندید 50% نه زیاتې رای وانخلي نو انتخابات دوهم پړاو ته غځیږي. دا خبرونه ستاسو د امریکا ژغ د واشنگتن د استودیو څخه واورېدل.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني صفه 1289 اف ام 3.15 د انټرنټ لاري pashto.voa.com.
السلام علیکم، تاسو خبرونه واوریدل. په موکړی د خبرونه لومړی رپورت ته د افغانستان د ولسمشری ماڼۍ د راتلونکو ولسمشری ټاکنو د ولستر نوماندانو په ځواب کې وایي چې د ملي یووالي حکومت د کاري مودې پوره کېدو ته لا شپږ میاشتې وخت پاتې دی. په موکړی د لیمینیا زی رپورت ته
د افغانستان ولسمشری ماڼۍ د راتلونکو ولسمشری ټاکنو د ولستر نوماندانو په ځواب کې وایي چې د ملي یووالي حکومت د کاري مودې پوره کېدو ته لا شپږ میاشتې وخت پاتې دی. دا په داسې حال کې ده چې د راتلونکو ولسمشری ټاکنو ته د ولاړو نوماندانو له ډلې یو ولستنو یې ویلي چې د راتلونکي جوزا میاشتې پر لومړۍ نیټه د ملي یووالي حکومت کاري موده پای ته رسیږي او ولسمشر غني باید لرې شي. د ولسمشر غني د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوي په دې اړه رسنیو ته لیږلي پیغام کې ویلي چې د ملي یووالي حکومت د 15 کلنې دورې د پوره کېدو لپاره لا شپږ میاشتې پاتې دي. نوموړي ویلي افغانستان په 2009 او 2014 میلادي کلونو کې هم له ورته ستونزو سره مخ و چې د اساسي قانون د تفسیر له مخې دغه موضوع هواره شوې ده.
مرجع تفسیر قانون اساسي واضح هست. ما در سالهای 2000
د اساسي قانون د تفسیر ځای معلوم دی. موږ په 2009 او 2014 کلونو کې شاهد و چې د وخت حکومتونه هم ورته ستونزه درلوده، خو د اساسي قانون د تفسیر له مراجعو څخه دغه ستونزې حل شوې دي. موږ شپږ میاشتې نور هم وخت لرو چې 15 کاله پوره شي.
فرصت دارم که تا میعاد 5 سال حکومت کامل شوه.
د اجرایه ریاست د ویان مرستیال فریدون خوزون هم په خپل ټویټر کې لیکلي چې سترې محکمې د 1400 کال د عالي شورا د حکم پر اساس د نوي جمهور رئیس تر معرفي کېدو د جمهور رئیس د کار موده تمدید کړې ده، چې په دې اساس د ملي وحدت حکومت کار به د نوي جمهور رئیس تر ټاکل کېدو دوام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې 13 ورځ د راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو یو ولسترو نوماندانو د یوې ګډې اعلامې په خپرولو سره ویلي چې د روان کال د جوزا میاشتې له لومړۍ نیټې د ملي یووالي حکومت فعالیت نامشروع او غیر قانوني دی. یو شمیر کاندیدان وایي چې سترې محکمې د جوزا له لومړۍ نیټې د جمهور رئیس غني د کار د دوام حکم ورکړی دی. که څه هم د افغانستان سترې محکمې تر دا مهاله په دې اړه کوم رسمي حکم نه دی صادر کړی، خو راتلونکو ټاکنو ته ولاړ یو کاندید فرامر ستمن امریکا غږ ته وویل چې سترې محکمې د ولسمشرۍ ماڼۍ د فشار له امله د ملي یووالي حکومت د کار د دوام په اړه حکم ورکړی دی.
ستره محکمه برخلاف قانون و
ستره محکمه د قانون خلاف عمل کړی دی او دا کاندیدانو ته د منلو وړ نه ده. ستره محکمه دا صلاحیت نه لري چې په یوازې سر اساسي قانون تفسیر کړي او سیاسي تفسیر کړي او اساسي قانون د یو ټیم او ځانګړي لوري په منګلو کې وي او ستره محکمه دا حق نه لري.
ستره محکمه یې صلاحیت نه لري چې په تنهایی تصمیم بگیره.
خو له پرله پسې تماسونو بیا هم نه توانیدو په دغه برخه کې د سترې محکمې نظر ترلاسه کړو. پر همدې مهال د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې د ملي یووالي حکومت د اساسي قانون پر بنیاد نه، بلکې د یو سیاسي هوکړې له مخې رامنځته شوی دی. د دغه کارپوهانو له ډلې جاوید روستاپور امریکا غږ ته وویل ګوندونه او سیاسي ډلې چې د ملي یووالي حکومت د کاري مودې ختمولو غوښتنه کوي پر ځای بل بدیل نه لري. ښاغلي روستاپور زیاته کړه چې په اوسنیو شرایطو کې د موقت حکومت رامنځته کېدل د هیواد په ګټه نه دي او د رامنځته کېدو لپاره لازم شرایط نه دي برابر. خو د کابل پوهنتون د حقوقو استاد ودیر ساپای بیا په دې اړه داسې نظر لري. د ولسمشر غنی په مشرۍ د ملي یووالي حکومت تر زیاتو جنجالونو وروسته د 1993 کال د تلې میاشتې پر 1 نیټه د امریکا د هغه مهال د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری په منځګړیتوب رامنځته شو. د ملي یووالي په حکومت کې اجرایه ریاست رامنځته شو چې مشر یې عبدالله عبدالله وټاکل شو.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري. ولسمشر محمد اشرف غنی د تیر ورځې له بریده وروسته د مخابراتو وزارت د لیدنې په محل ویل چې په خدمتي دولتي ادارې بریدونه د ژورتیا نه نه بلکې د بیزړتوب نه خده. رحیم ګل سروان رپورټ را لګلې.
مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي په وزارت د تیر ورځې 15 ساعته برید چې تر وو ملکی او نظامی وګړي پکې وژل شول او تراتو پکې ټپیان شول ولسمشر غنی یې پړه په هغه واچول چې جنگ وړي او سولې ته جرأت نه لري. ولسمشر غنی چې نن د مخابرات وزارت نه لیدنه کوله وویل چې وسطوال مخالفین د ملکی وګړو له کورونو نه د سپر په توګه کار اخلي او خدمتي ادارې په نخښه کوي. ولسمشر وویل وسطوال مخالفین د سولې جرأت نه لري، خلک مرکزی نظام غواړي او پر راتلونکي لوی جرګه کې به خلک خپل غږ اوچت کړي او آینده لپاره به د سولې تګلاره وټاکي.
یک جنگ کې به صورت واضح راه حل سیاسي داره و ملت او دولت افغانستان به صورت واضح گفتیم که دلیل شرعی، دلیل واضح فکری بر دوام از جنگ وجود نداره. این جنگ سر مردم افغانستان تحمیل شده و حمله بر افراد ملکی به دوائری که خدمت میکنن نه تنها علامه شجاعت نیست، آخرین نماینده و مثال زبونی است.
پر نیبرید یواز د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت 15 کارکونکو وژل. په همدې برید کې درې امنیتي سرتیری هم وژل شوې دي. ولسمشر غنی امنیتي ځواکونه په دې وستایل چې هم غږیو. یو شمیر چې له دې برید روغ وتی وایي د ویرې حالت او مرسل زازی چې له برید روغ وته ده وایي د برید په محل لمړی فکرې خپل لور ته وچی په همدې وزارت په وړکتون کې و.
زه خپل څلورم منزل کې وم، په ډیرو منډو باندې لاړم او خپل ماشوم میرا پیدا کو دي نورو ماشومانو څخه خپل ماشوم غیږ کې راوخیست او رامې ور خپل دفتر ته، نو دروازه یې بند کړه، همکارانو عمل ته ناست وو د دې لپاره چې موږ باید سیف وو. سو خو همدغه جریان وو، تقریبا څلور ساعته موږ عمل ته ناست وو، ماشوم هم را سره وو.
د دې برید مسؤلیت طالبانو نه دی اخیستی، ویلي دي چې دا برید دوی پورې اړه نه لري. ځینې څېړونکي بیا وایي چې داسې بریدونه به د سورې په هڅو اغېز ونه کړي. دوی دا هم وایي چې ښایي ژر به د قطر زنډیدلې بین الافغاني کنفرانس جوړ شي او هڅې ورته روانې دي.
کوشش کیږي چې دا ناسته حتما ترسره شي او په لنډ وخت کې به د لیستونو په اړه باندې ټول اړخونه هغې یوې هوکړې ته ورسیږي، تر څو دوی وکولی شي د دې غونډې څخه وروسته نورې غونډې چې په سمرقند کې غونډه کیږي، په اسلام آباد کې کېدای شي غونډه ترسره شي، په اماراتو کې غونډه ترسره شي، د هغو غونډو د ترسره کولو لپاره د طالبانو هوکړه ترلاسه.
ځینې نور نظامي کارپوهان بیا په دې باوري دي چې کله طالبانو سره سوله وشي بیا هم په افغانستان کې جګړه دوام لري. او د مخابرات وزارت په څیر ځینې نور بریدونه یادوي چې طالبان نه دي کړي او داسې ډلې شته چې دا بریدونه کوي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
کچره د مصر په اساسي قانون کې د هغه ملک د ولسمشر د قدرت د وخت او دولو په باب رفرندم کامیاب شي، نو د هغه ملک د برحال جمهور رئیس د قدرت موده به د 2013 کال پورې وغځیږي. په موکړی دی رپورت ته زموږ همکار سید بختیار شاه درته وړاندې کوي.
د شنبه په ورځ په دغه ریفرندم کې ګډون کوونکي په لوی قطارونو کې د دې لپاره ولاړ وو چې خپل رای ورکړي. د ډیرو سره د مصر ملي بیرغونه هم وو او ځینو رای ورکوونکو په دغه ګڼې ګڼې کې د موسیقي سره نڅاوي هم کولې. د ډیرو رای ورکوونکو سره د مصر د جمهور رئیس عبدالفتاح السیسی عکسونه هم وو او په هغې داسې نښې کړې وې چې ګوندې هغوی به هغه ته رای ورکړي. ټاکل شوی چې دغه ریفرندم نتایج به د اپریل د میاشتې په 20 څرګند شي. دغه ریفرندم مخالفین وایي که چېرې دغه ریفرندم بریالی شي نو د هغوی هغه ډیموکراتیک امیدونه به چې په 2010 کال کې پیل شوي وو ختم شي. دغه کال د خلکو د پاسون په نتیجه کې د مصر د پخواني دیکتاتور حسنی مبارک حاکمیت چې 10 کاله په قدرت کې پاتې شوی و سقوط وکړ. مګر دغه ریفرندم طرفداران بیا وایي چې د مصر مشران به مصر محفوظ وساتي او اقتصادي وده به ګړندۍ کړي. په دغه ریفرندم کې ډېر ګډون کوونکي وایي چې دوی په دې پوره نه پوهیږي چې په دغه ریفرندم کې د څه شي پیشنهادونه شوي دي، مګر بیا هم هغوی به د حکومت په طرفدارۍ رایې ورکړي. په دغه ریفرندم کې یوه شل کلنه منار وایي چې دې السیسی ته رایې ورکړې ده ځکه چې هغه په دې پوهیږي چې هغه د مصر لپاره ډېر مفید کارونه کړي دي. لبل خو دا فی نړیواله ټولنه وایي چې د مصر په اساسي قانون کې تغییر به د هغه ملک امنیتي قواو ته د بشر د حقوقونو د زیاتو سرغړونو زمینه برابر کړي. یو محصل احمد محمود امریکا غږ ته ویلي چې هغه په دغه ریفرندم کې منفی رای ورکړې ده. هغه دا هم وایي چې په اساسي قانون کې دغه تغییر به پارلمان کمزور کړي. هغه دا هم ویلي دي چې پارلمان کې کده دوی استاد نارینه وی یا میرمن هغه به دوی ته ګټونه رسي ځکه چې هغه یې صلاحیت نه لري. د مصر په اساسي قانون کې دغه تغییر به بغیر لدینه چې د السیسی د قدرت وخت به تر 2023 کال پورې وګت کړي، بلکې بیا هم هغه کولای شي چې په 2023 کال کې د جمهور ریاست په انتخاباتو کې ځان بیا کاندید کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ. فرانسیا د عالی تحصیلاتو یو نوی پلان پیل کوي چې هدف ورنه د خارجي محصلینو راجل بول دي. پام وکړئ، دې رپورټ ته زموږ همکار زامن محمد دې تلولي.
د پاریس ایس کریتل انپونتون یا یو پی ای سی په څو طریقو د وسانۍ فرانسې او په خارج کې د فرانسې د شهرت مخ ته دغه پونتون لس فیصد محصلین خارجیان دي. ځکه نو د حیرانتیا خبره نه ده چې د دې اداره د حکومت د نوي عالي تحصیلاتو پلان پر مخ بیایي. فرانسې ته ښه راغلاست، او د دغه استراتیجۍ هدف دا دی چې د 2020 کال پورې د محصلینو شمیر تقریبا له 300,000 نه 500,000 ته ورجک شي. یو پی ای سی د دغه پلان د ډیرو برخو ملاتړ کوي، په استثنا لیوینه چې هغه د زده کړې د فیس لوړول دي. د بین المللي روابطو لپاره د یو پی ای سی رئیس لورنت تیونت دی وایي د دغه پوهنتون د بین المللي محصلینو زیات شمیر له شمالي افریقا او د افریقا د لوی صحرا له هیوادونو نه راځي. دوی د زده کړې د فیس د زیاتولو توان نه لري.
Une grande partie de notre public international vient de zones d'Afrique du Nord et d'Afrique subsaharienne.
Dans le cadre de fils de Zatawolo Sarabiaham de Louis X, Potanasov de Francie, Fissouna Dir Kamdi, Magar de Francie de Yoshmir Pontonunu Poshan UPEC Nawari de Kharijima Selun le Para Fissouna Ziatkri, Biaham de Madagascar de Marcel Nanto Ralibra. پوشان ماسلین اندېخنه لري. رال برا ویل د دفیس په زیاتولو ټکان وخوړو، د هغه څنه 15 ځلې زیاتې چې اوس یې ادا کوي. دا د ده پوشان د ماسلینو د بودیجې برخه نه ده کله چې خپل هیوادونه پرېښودل. له سربیا نه د راغلي محصل کاترینا ووکوویچ بودجه هم کمه ده. ووکوویچ نه وای ما په قطعي توګه دا انتباه واخیستله چې د فرانسې د حکومت د دغه ستراتیژۍ دغه برخه به لکه څنګه چې دوی غوښتل هغسې به محصلین راجلب نه کړي. وکوویچ نو وایي دا په فرانسې کې د زده کړې د کیفیت په باره کې خوشاله ده، مګر دا وایي که فیس لوړ شي نو د دې په شان د سربیا محصلین به د دې توان ونه لري چې په فرانسې کې تحصیل وکړي. فرانسه د خارجي محصلینو لپاره د انګریزي ژبو هیوادونو نه په غیر په نړۍ کې لوړ مقام لري او په عمومي ډول په څلورمه درجه کې راځي. دا د سربون د پونتون او د متبرو تجارتي پونځیو تصور دی. دا په هیواد کې د ارزان افیس یوه نمونه ده، خو به هم فرانسې په دې تازه کلونو کې شهرت له لاسه ورکړی دی. اولیور رولټ فرانسوي ژورنالیست دی چې عالي تحصیلات پر مخ بې دی وایي موږ رقابت کوو، موږ ډیر رقابت کوو، او ستونزه دا ده چې موږ ډیر محصلین منو مګر موږ ورته ښه هرکلی نه وایو. کله چې یو څوک له درستې نړۍ نه دلته راځي، توقع لري دلته داسې ژوند وکړي لکه د امریکا د پوهنتون په انګړونو کې، ځکه نو په فرانسه کې شرایط بیا داسې نه دي. ښایي چې محصلین دلته یو څه ناامیده شي. د فرانسې د حکومت د پلان هدف دا دی چې ځینې خنډونه له منځه وړي. د ویزې شرایط ساده کوي، محصلینو ته ښې لیلې برابروي او د فرانسوي ژبې د یادولو غم یې خوري. د دغه پلان دا هدف هم ده چې په افریقا کې د فرانسې تعلیم پراخه کړي. متخصصان وایي د هیواد د عالي تحصیلاتو ستراتیجي زیات هدفونه لاسته راوړي او په خارج کې د فرانسې نفوذ پراخه کوي او ګټې پیاوړې کوي. د فرانسې په پخوانیو افریقایي مستعمرو کې جمهور رئیسانو او تجارتي مشرانو د لسیزو په اوږدو کې په خاصه توګه د فرانسې له پوهنتونونو نه شادنامې لاسته راوړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده وی او ای پښتو.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلی وو چې د پښتون جګورنې تحریک غوښتنې سمې دي خو لهجه یې ناسمه ده. نوشابه آشنا هم په دې موضوع د تحریک د مشر منظور پښتون سره مرکه کړې ده چې هغه سوای تصویر ته اوري.
خو د وزیر اعظم په دا باندې پانداس کې داسې موقف خکړی وای چې هغه یعنی د منځ وای، نو دا خو د دواړو نه یو موقف دی. باقي موږ دا وایو چې دا ناسمه لهجه خو لیدل شي، دا ناسم کارونه ولې نه شي لیدل. ایکسټرا جوډیشل کیلینګ انتهایی غیر آئینی کار دی. ایکسټرا جوډیشل کیلینګ دغه د پاکستان د آئین مخالفت دی. دا خو کار دی، ناسم خبره هم نه ده.
بله،
او داسې کار دی چې د دې نه د خلکو ژوندون تباه کیږي. دا ناسم کار ولې نه شي چې صرف ناسم خبره وي چې دا میسنګ پرسنس هم یو غیر آئینی کار دی. د خلکو په کورونو په وطنونو په جایدادونو قبضې کول هم غیر آئینی کار دی. نو دغه ټول چې دوی د پاکستان د اساسي قانون مخالفت کیږي دا خو ډېر ایکسټرا جوډیشل دی. نو دغه په کار ده چې دوی ته ناسم کارونه وویني. موږ نه پوهېږو چې سمه لهجه به څه جوړېږي، نو لهجه څنګه لهجه جوړ کړو؟ هغه چا ټوکه کړې وه چېرته د سندرغاړي په ژبه کښې ورته ووایو چې دغه دغه مطالبات پرې څه وکړو چې تر څو په دې خاوره باندې موږ مطمئنین نه یو، یعنې دا زیاتۍ روان وي، زمونږ دا ناسمه لهجه به زیاتې کمیږي بنا. زمونږ به بېخي دا ناسمه لهجه وي چې دا ناانصافي وي.
بله،
چې ناانصافي کوي زمونږ دا بېخي موږ د دغو لهجې د بدلولو څه هم غنډ لرو. باید دوی ریاست ته ریاست مطالبه نه کوي د چا نه چې داسې وکړه، عوام مطالبه کوي داسې وکړه که نه. نو باید دوی د پي ټي ایم د مطالبات ومني چې دوی وایي چې دا ټیک دي.
منظور صاحب، عمران خان دام ویلی دی چې خلک د مشکلاتو سره مخ شوي دي، خو دغه ناره چې پی ټی ایم او چتایی دغه د پاوز په ضد یوه هڅه بلل شوې ده او وایي چې قبایلي سیمو ته دا کومه ګټه نه رسوي غیر د دې چې د دوی په زخمونو باندې مالګه ودوړول شي.
زه وایم دا د خپل ویلي چې ما دا کار 15 کال اول کړی دی. دا کار خو یاد کړی دی د پاکستان یو سیاسي لیډر به راته وښایي چې هغې په دې باندې خپلې هغه نه دي څرګند کړي ناخوښې. نو دا خو دغو کړي دي، ټولو تنقیدونه هم کړي دي. صرف موږ پکې ولې ټارګټ یو؟ باقي دا خبره چې دغه د پوځ خلاف خلک راپارول دي، دا خو لا هم ناسمه ده. ځکه چې ته چې حقوق غواړې چې کله درته وایي چې ملک په خطره کې دی، کله درته وایي چې بیروني ایجنډې دی، کله وایي دلته فوج ته خطره ده. وروره ستا سره ایټم بم په شان غټه اصله شته وتله یېرېږي. ما کیسې راکړي چې په والله که چا مخ ور واړه وکړي. خبره دا ده چې دوی خپل یا خو د دنیا ډارن خلک سره یو شوي دي او ملک چلوي. باید دوی به ووایي غته چې موږ سخت ډارن یو، په وړو وړو خبرو یېرېږو. پی ټی ایم نور څه کړي دي؟ پی ټی ایم خدای ویلي دي چې فوج د ترهګري کې ملوث دی. دغه یوه ناره ده دوی د دغې نه اکثر د ناسمه لهجه دې ته وایي. دا خو د پاکستان جرنلان مشرف، جرنل عبدالقادر بلوچ، جرنل حمید ګل، بریګیډیر ابو بکر، کرنل امام، د چا چا نام درته واخلم زه، د چا چا لیکل درته یاد کړم، د چا چا کتابونه، د چا چا بیانونه درته یاد کړم. د دوی جرنلانو خپل دا ویلي دي، منلي دي، لیکلي دي چې موږ دا کار کړی دی. نو چې ده کړی دی، زه صرف بیانوم ګناهګار یم. ده چې کړی دی نو دی ګناهګار. دا خو هغه ډېر د حاکمیت او د محکومیت امتحاد چې یو سره یو کار کوي هغه غلط کار کوي، بلې صرف غلط کار ورته بیان کړي چې دا داسې غلط وکړه او هغه د ده خبرې ورته ریپیټ کړي بس بیا. دا خو مطلب دا دی چې زمونږ دا خولې چې دي، د دوی خولې ډېرې شکرې خولې دي، د دوی خولې سمې خولې، زمونږ خولې خرابې دي، زمونږ دا یعنی الفاظونه ګناهګار دي. زمونږ هر څه زمونږ وجودونه غدار دي. دا خو د دغه مطلب دغه ته بيخي هغه چا هغه هم نه مني.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان د پی ټی ایم په توند لهجه انتقاد کړی دی. د پاوز ویان جنرال آصف غفور به ویل دي چې د پی ټی ایم تحریک په دغه خواروان دي چې کده سری کرخه نتیر شي نو پاوز به په ضد د زور نه کار واخلي. په دغه حال کې چې تاسو وایي چې پی ټی ایم به تر دې خپل لهجه نور هم تندکی ځکه چې ساسغک یا غختنه تر اوسه پوری نه دي اوریدل شي، نو په دې حال کې د پی ټی ایم د غختنو په مقابل کې د پاکستان د حکومت او پاوز نه د څه ډول عکس العمل تمه لري؟
مونږ وایو په ریاست کې نه تر ټولو زیات سری لکیرې د آئین نه منل، د آئین د پاکستان فوج نه منل، باید دوی د دا ومني سری لکیرې نور نشته. دا بل خراب کړی دی اشي. مونږ خو هغه خلک یو چې یو احتجاج کوي فای اره باندې کیږي، دوی خو خلک ورکوي وږي پیسې په اخلي ډالر اخلي ام بیا هم نه پی اف آی آر څنګه دغه سی فور راغی څومره بشرمن سره د ویل چې و زره کسان ورکو څلور زره کسان مونږ اکړي دي درې زره اول خدای تعداد ناسم دی، دا ټیک نه دی، دا دروغ وایي. دومره تعداد نه دی، زیات تعداد دی خو چې و زره منی هم چا په څنګه کې خو و زره تا ورکول څنګه د خزیر ای کار دی، نو دا چې د خپل غیر آئینی کار منی چې ما کړی دي کو و زره منی ک 15 زره منی و خو د منل دي، نو د دې څه سزا شته دی؟ زه خو دلته یو احتجاج کوم، ما ته سزا لیکلی ده ساده پاره چې دې کته په دې دنیا هم جنتی څه کوي بس کوا.
منظور صاحب، پی ټی ایم چې د جوړېدو نه څه د پاسه یو کال پوره شوی دی، د پاکستان پوځ دغه تحریک ته په کم نظر ګوري؟ آیا تر اوسه پورې کومه غوښتنه منل شوې ده؟
سلګ نه چینجز راخلي دي، سلګ دوی هغه د خلکو د غولور لپاره څه در کار کړی خو بنیادی کار لا اوس هم نشته دي. چې هغه ته ووینه واقعي وای
افغانستان
کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
پاپا فرانسیس چې د ایسوي ټولنې سره خپل ځان نږدې ګڼي، هغه حمله ور باندې تاثیر وکړه چې د مسیحي اختر په ورځ په سریلانکا کې وشوي. پام وکړئ د سابینا کاسټر رپورټ ته زموږ همکار زامن محمد دې ته درلولي.
د آشنا اسمان لاندې مګر سنت پیټرسبرګ میدان کې په ګلونو پوښل شوی و. په فرانسیس چې د پادریانو سپینې جامې اغوستې وې، مسیحي اخترې د لسګونو زرو عقیده لرونکو او سیلانانو سره یو ځای ولمانځه. پاپ د غونډې په آخر کې خپل عنانوي پیغام ولوسته، خار او نړۍ ته دعا وکړه. مخکې له دې نه چې هر چاته د مسیح اختر مبارکي ووایي، د ده وروستي الفاظ د سریلانکا د خلکو لپاره چې د مسیح اختر په ورځ جدي حملو ورباندې تاثیر وکړو، په ځینو کلیساګانو او د دغه هیواد په نورو ښارونو کې ماتم و. د ویلې په خواشنۍ سره خبرونه واورېدل او په دغه غونډه کې د عیسوي ټولنې سره خپله خواخوږي او غم شریکي څرګنده کړله. پاپ له خپل پیغام نه د مخه وویلې د عیسی علیه السلام بیا راژوندي کیدل د هر سړي او هرې ښځې لپاره د نوي ژوند وصول دی. تل رښتینی نوی پیل له زړه او وجدان نه کیږي. پاپ زیاته کړه، مسیحي اختر د داسې نوې نړۍ پیل دی چې د ګناه او وژلو نه آزاده وي. په لومړي سر کې د سوریې د خلکو په باره کې فکر وکړه چې د دوامداره جنگ قرباني دي. دا خطر شته چې موږ یې هېر کړو او حتی په باره کې بې تفاوته شو. ده د سیاسي حل لپاره د نوې ژمنې غوښتنه وکړه چې په نتیجه کې به د سولې لپاره هیلې پیدا کړي او د بشري ستونزو سره به مقابله وشي. د پاپ فکر ته یا من په خاصه توګه ماشومان راغلل چې لوګي او جنگ ځپلی دي، او د لیبیا د وضع په باره کې هم خبرې وکړي.
Dove persone inermi hanno ripreso a morire in queste ultime settimane
پاپو ویلی خواهی چه پا لیبیا که جنجال او وینی توی دل پای تا ورسیگی چه پا که بی دفاع خلق پا دیت ازاف تو که بیا وجل کیگی او دیر کورانی خپل کوروکلی پری خودلو تا مجبوری اکلی شویدی. پاپ فرانسیس پا جنگ که لشامل خواهونه او گفتل چه دو قوی پا زی خبری غرکلی او دا هاگو تپنو دا تازه کولو مخا باید ونی ولشی چه دیوی لسیزی بی ثباتی او جنجالونو پیدا کردی و.
درنو آوریدون کو تاست امریکا غگ اشنا رادیونا زمونگ سهرانه خبری خبروانا واریده که زمونگ خبروانا دن پاتی شوی نو کولی شی چه زمونگ پا ویب پانا www.voapashto.com بندی واری مونگ درنه اجازه غارو در دری برخص خبروانا آوریده.